discoteca Pandora. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له ایران په ډرایي زتوګه د افغان کډوالو د استلو په اړه خبرداري ورکړی. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیر څو ورځې د ورځې لزګونه زره افغان کډوال له ایران استل کیږي. د بیان لمخې د جون په شپږشتمه په یو ورځ شپږ ډیر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوی. په افغانستان کې د UNHCR مشر عرفات جمال چې دغه کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پورې تللی ویلي دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي او په تیر خځې چې لکار او تعلیم هم محروم دي. ایران د اسرایلو تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې. بل لور ته پاکستان کې هم پر کډوالو ورستر بلې کړي تنګيږي او د پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت یوازې یو ورځ پاتې دی. په پاکستان کې نن بیا 14 شوی چې لک تر لګه 2 سرتيري وجل شوی او 9 تن نور ټپيان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پاوز پر یو موټر بمی 14 شوی چې 2 پوزیان وجلی او 3 یې جوړل کړی دي. بل پلو په میرامشا کې هم یو ځانمرګ بریدګر د پوزیانو موټر هدف ګرځولای دی. چارواکو ویلي چې لک تر لګه شپږ پوزیان حالته ټپيان شوی دي. پرون سهار وختي هم د میرلی له خدی مارکیټ سره د پوزیانو د غزمه په موټر بمبري دوه شو چې په کې لکتر لګه ديار لس پوزیانو وژل شو. له د ملکیانو په شمول څلور وسنور جو بل شو. د پاکستان د پوز مشر مارشال عاصم منیر د پوزیانو جنازې ته تللی وو او حالت یې هند تورن کړی چې د غوبریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوز دا تورونه بي ځای بللی دي. د پرونی یو بریدونو مسؤلیت ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان منلای دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یکشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلی ټرمپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې دا ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په سهار په تروت سوشل پانو کې ولیکل په غزا کې تړون وکړی يرغمل شوی کسان بیرته راولي. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یوه اونۍ کې اوربان کېدای شي. کیف وایي روسیې د جګړې له پیل راهیسې په تر ټولو لوی هوایي برید کې پر اوکراین د 500 څخه زیات توغندي او درونونه ویشتل شوی. په ګڼو سیمو کې خلکو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوي خو لا یې کره ارقام نه دي خپاره شوي. د تیر شپې په دغو بریدونو کې د اکثرو ودانیو ښیښې ماتې شوي او مالي زیان هم ډیر دی. او د آزاد مبارزو په معتبره سازمان UFC کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورو یا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند د ګټلو ترڅنګ ټول ټال 3.5 میلیون ډالر هم وګټل. ایلیا توپورو یا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل وو وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلی پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړی راوند کې د سوک په ضربو ناک آوټ کړی. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولي هم وګټله او د هغو محدودو اتلانو په کتار کې راغی چې د دو وزنو اتلولي یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاو ریکارډ 1100 ورسو او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې ایران یو ځل بیا افغانانو ته ویلي کړه هغه هیوادونه وزي قانوني چلن به ورسره وکړي. هلته افغان کډوال بیا د بدورزو کیسې لري.
دا مهال د ایران هیواد د شارسکا حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته، ټول اخراجي.
بل ګاونډي پاکستان کې هم د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوی مهلت یو ورځ پاتې ده. کابل کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره خلک د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي.
ګرمي ډیره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده. زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه پلیت کیږي.
د زعفرانو په کاروبار کې ښکېلې میرمنې وایي محدودیتونه یې نړیوال بازار ته لاسرسي مخنیوي کوي.
کښت کار زعفران خو بهتر است محصول است که یعنی
د زعفرانو که کاروبار دی او په دې ارزی چې پانګونه پکې وشي خو زموږ خو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي.
او روسیه پر اوکراین په بسار شمیر کې توغندي او ډرون الوتکې وروشتي چې د سر او مال زیان اړولې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تخراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. د ایران لوړ پوړو چارواکو یو ځل بیا هلته میشتو افغان کډوالو ته خبرداري ورکړی دی چې ژر تر ژره دی له هغه هیواد ووځي که نه د دوی پټکو قانوني چلند سره به مخامخ شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په ایران در اسرائیلو له برید وروسته له هیواده د افغان کډوالو د ډلیزې ستنېدلې لړۍ په بېسارې ډول تیزه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان سی آر تازه خبرداری ورکړې چې په پراخ ډول د کډوالو ایستل به په افغانستان کې ناورین لا ژور کړي. هاخوا په پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له د هیواده د وتلو ضربل اجل ته یوازې یوه ورځ پاته ده. د پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه شوي او هغوی چې د ایستلو خبرداری ورکړل شوی د خپل نن او سبا په اړه ډیر اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران لوی څارنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له دې هیواد ووځي. محمد موحدی پرون د جون پاتې وشتمه د ایران په همدان خار کې وی غونډې ته په خبرو کې دا خبرداري هم ورکړل چې سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایرانی رسنیو د خبر لمخې نوموړي له بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایرانی چارواکي د غیر مجاز آبا اصطلاح بیا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نخطو وروسته له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان سی آر خبرداري ورکړې چې تیری څو ورځې د ورځې لسګو نظر افغان کډوال له ایران ایستل شوي. دغه سازمان د جون پاتې وشتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جون په شپږ وشتمه په یوه ورځ شپږ درزر افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلی چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لکه څلوېښت زره ډېر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډېر یې په جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یون ایچ سی آر د استازي عرفات جمال له قوله چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللي او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس ستړي وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنېدي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هېڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمیر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي خو په خبرې په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځای مو یوازې د خوستلو جامې راخیستي، نور هیڅ نه لرو. پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړې. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم. په دې پیسو تر هرات نشم رسېدلی، پاتې لا تر خپل ولایت بغلان پورې. لوی اندېښنه مو د بېروزګارۍ په اړه ده. دغه راز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایي کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې راستنو شوی په کم کې د پنځه کسیز کورنۍ سرپرست مهدی حسن بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دی وایي باید یو اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. یو او دوه ستونزې نه دي، هر څه ګډوډ دي. دا اوس چې د کډوالو د رئیسلو کومه نوې څپه پیل شوې واقعا یو انقلاب دی. افغان کډوال هیڅ د راتلونکي لپاره کوم پروګرام نه لري. موږ هیڅ نه پوهیږو چې چرته راغلو او د څه لپاره راغلو، څه وکړو او چرته ولاړ شو. دا ستونزې او اندېښنې داسې مهال دي چې له بل ګاونډي هیواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیونه افغان کډوال ته ورکړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسیږي چې د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. لاله وړاندې له دغه هیواده د بیا اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی. له ایران او پاکستان په داسې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته بیکاري او بېوزلي هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په خپل وروستي بیان کې خبرداری ورکړې چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت او د کډوالو پراخستنیدن عددي هیواد بحران لا پسې جوړوي. دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې نه یوازې د بیړنۍ مرستو بلکې د اوږدمهاله ملاتړ له لارې هم له راستنیدونکو سره مرسته وکړي تر څو د بې ثباتۍ او بیا بې ځای کېدو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د جون په 18 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په یو اعلامیه کې ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه او خبرداری ورکړې وه چې قسم دستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال لږ وړاندې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې هلته پر کډوالو فشار ډیر دی او پولیس یا نور امنیتي ځواکونه هغه کډوال چې اسناد لري او هغه کډوال چې اسناد نه لري د پټکو له دواړو سره یو ډول چلان کوي.
حبیب الرحمن سواکم دا محل د ایران هیواد دیس د شاله څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته. ټول اخراجي موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. ایا پاسپورت هم لري کارت هم لري قانوني راغلي دي بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو غم وخوري. وسلام حبیب الرحمن.
په ایران کې میشت افغان کډوال حبیب الرحمن زواکو چې ازادي رادیو ته د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو اوس هم ورزو دیته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي دي چې دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي خو له دې سره سره یې په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي مخه نیولې ده او وایي چې د برېښنا پرچاوي هم په افغانستان کې کم شوې ده. خو په کابل کې بیا یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای ده. وایي چې وخت نا وخت په همدې ګرمۍ کې برېښنا پرچاوي لري چې د دوی ستونزې ډېرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتې دو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوې. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاتې وشتمه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټ دستګاه لفالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ګر ډول د شپې لوري کم شوي. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دزګاه کڅوم په لوړه بیه تمامیږي. خو په خبرې د کابل خاریانو ستونزې ته په پام دغه دزګاه د شپې له 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټ اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینه کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسیدونکې کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایګر نه بودنه
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې ډېر شي 5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بي برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشټوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشټوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونځي رامنځته کېږي. همداسې دفترونو کې کورونو کې ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. په کور نشټوالی یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه په تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د رواني جولای په 23 خبرداري ورکړی چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر لس درجو زیاتواله راشي. لدی وړاندې هم د پلازمینه کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 200 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
نن د محرم دریمه او د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې لوړان دي د عاشورا مراسم پیل شوې دي. په کابل کې شیا مذهبي چې په ځنګړو مراسم سره د عاشورا ورځې شپې لمانځي وای چې د طالبانو د حکومت لخوا پر یو شمېر محدودیتونه لګول شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځ یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسیدونکو د موضوع د حساسیت لامله نه غوښتل راپور کې نوم خور سي. ازادي راډیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبان په مو هشدار دادن کې نو هاي کده تکي خانه هم مګزاريم.
طالبانو موږ ته خبرداري راکړی چې هغه نو هي چې په تکي خانه کې وایو باید په لاوډ سپیکرونو نه وي او غږ کې باید یوازې د نو اوریدل شي او زموږ مذهبي بیرغونه هم ټول کړی دي. زموږ یوازې نه غوښتنه له طالبانو ده چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسم منځلو تپریږي او کومه ستونزه او مخنیوي دینه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځ سیمې وی اوسیدونکو هم راجبي وایي چې عاشورا په کوم ځنګړی مذهب پورې اړه نه لري او منځلې باید محدود نه وي.
تدیات های بسیار ایجاد کرده برای کرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسم در منځلو پر وړاندې ډیر محدودیتونه لګیدلې دي. لته د لید سقاخانو یا ځنګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرې دل د غرض دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه خوتل شي. ان ویل چې په جمعتونو کې تر نه وخت نه هی مو وای او لمایک نه کار ماخلی او یوازې په جمعتونو کې کولای شي چې خپل مراسم تر سره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای شي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم تر سره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د تر سره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند. بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د تر سره کولو په حال کې دی او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوي. هله مند یو چې سکل وکړای شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د تر سره کېدو شاهدان ووسو.
خو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکزیو کسانو د ادا او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه د عامه امنیت ساتلو لپاره لګولې دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لري کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب و ادا کړي و چې د طالبانو حکومت د محرم او عاشورا مراسم لپاره ځانګړي سوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمنځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمنځون کې سره تیت او ویشلې دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیری جمعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر 14 پورې په ځانګړي توګه د دې میاشتې په 10 عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمنځون کې په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان و چې د ډیری دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومي وسله والی ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سوي محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویری هم د مراسم کمرنګه کړی دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
اوکراینی چارواکی وایي چې د جګړې له پایله روسي پر دغه هیواد بې ساري لوی حمله کړې او ګڼ شمېر توغندي او بي پيلوټ الوتکې وروښتري دا چې زیانونه څومره دي. سفي الله ستانګزای به درته جزئیات درکړي.
پر اوکراین د جګړې له پایله رئیس د روسي تر ټولو لوی هوائي حمله د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په ټولنیزو شبکو کې لیکلي. تقریبا ټول شپه په اوکراین کې د هوائي بریدونو خبرتیاوي خبرې دي. 400 ډرونونه د اوکراین په اسمان کې اوچې ډېرې روسي ایراني شاهد ډرونونه وو. شپېته بیلابیل توغندیا مشتل شوي. د اوکراین هوائي ځواک ویلي دوی د شپې لخوا توغول شوي 240 روسي ډرونونه او توغندي نسکور کړي او 225 نور بیا له رادار ورک شوي دي. د هوائي ځواک د مخابراتو مشر یوري اهنات اسوسییټډ پریس ته ویلي د روسیې دا ورستۍ حمله د 2022 کال فبروري چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه ارغل پیل شو په اوکراین باندې تر ټولو لوی هوایي حمله وه. د اوکراین گاونډي هیوادونو هم بیا ځان چمتو کړي. لدی ډلې د پولند پاوز د جون پر 9 ویل د بریډ پولند او متحده هیوادونو واڅول چې د پولند هوایي اړیم د خوندیتوب د ډارمنتیا لپاره پوزي الوتکې اسمان ته پورته کړي. د اوکراین په لویدیس کې د لکتر لګښ په سیمو څخه د تلفات او زیانونو راپور نه ورکړل شوی. د اوکراین په لویدیس کې د لیویف او ایوانو فرانکوسک په جنوب کې میکالایف، په جنوب ختیځ کې زاپروژیا او په مرکزی اوکراین کې پولتا او هغه سیمې دي چې بیګا په نخښه شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تر دغه بریدونو وروسته یو وار بیا د اوکراین په لویدیځو متحده ایالاتو غاکړې چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د کیف دوامدار ملاتړ وکړي. پر اوکراین د غلوی برید هغه هڅې هم کمرنګ کړي چې د دې درې کلنې جګړې د درېدو لپاره پیل شوې دي.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ایمرجنسی په نوم یو سازمان ویلي چې له ګرمۍ سره همحاله د غیر ساري ناروغیو شمیر هم زیات شوی. په ورته وخت کې بیا خلک له کمزوري روغتیايي سیستم شکایت لري.
بيماريانو سره مبتلا دي خو روغتیايي مرکزونه چې دي دا غوي هغه خدمات ډېر کم دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالستار وایي په کور کلی کې بیلابیل ناروغي زیاتې خو ناروغان لازم روغتیايي خدماتو او درملو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د ازادي رادیو ته وویل
موږ روغتیايي مرکزونه هم لرو خو روغتیايي مرکزونه چې دي دا غوي هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام په ډېر زیات دي. روغتیايي خدمات چې کوم هغه شان لازمي رسیدګي نشي کولای نو بنا ان موږ د ستونزو سره مخ یو.
د هرات ولایت د کرخول سوالي د قرقل سیمه اوسیدونکو یو وسکلنه نجلا بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی او په ګڼو نورو سیمو کې یو کلینیک هم نشته چې لامل یې ډېر د بیلابیلو ناروغیو درلودونکو په ځنګړی ډول امیدوارو مېرمنو ژوند له ګواخ سره مخ کوي.
وضعیت نه خیلی مثلا خانم غریب هم ده خانواده فقیری هم زندگی میکنه ولی به مراکز صحیح دسترسی ندارم.
دل در دیره کورنی اوسیگی خوبی وزله دی او روختی خدمتونو تا لسرسه این نلری. قرقل سیمت که خوخزی و ماشومان روختی مرکزونو تا دیر ارتیا لری تو دستی پیخی هم شوی چه دو منتوار خوز و ماشومان مر شوی او دوی هم بد وضعیت درسی دلی دی.
دا افغانان دست وقت روختی مراقبتونو خدمتونو او واسنتیا و تدن لسرسی شکایتونو کوی چه دا امرجنسی پنوم یو نړیوال بنسټ هم پخپل تازه خبر کړي راپور کې ورته اندېښنه مطرح کړي او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي مخ په پراخېدو دي. ډیری خلک د لسیزو جګړو لامل له ویجړسوي روغتیايي سیستم سره مخ دي. ایمرجنسی ازادي رادیو ته د چهارشنبه په ورځ د جون په 25مه په استولي راپور کې چې یو کاپي پر خپل ویب پاڼه هم خبره کړي زیاته کړي چې د هیواد کې د جګړو لپاره تر رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان د روغتیايي خدماتو په لټه کې دي. خو د راپور په ټکو په دې برخه کې لسیزو پنګونی وروسته هم د افغانستان د روغتیايي خدماتو زیربناوي د دې جوګانې دي چې خلکو ته لپیخو د ور اوختو زیانونو او ټپونو زیګون جدي مراقبتونو او جراحي عملیاتو اړوند مخ په ډېریدو اړتیاوي پوره کړي.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زداري اته زرته زره خلک
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو په پای کې راځو د ته چې یو شمیر افغان مېرمنې وای د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ لارې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمينه برابره کړې او لدې لارې د خپل کورنۍ لګښتونه برابروي دغه ښځې وای چې چیرته له دوی نه محدودیتونه لري شي نو به کولای شي چې خپل حاصلات نړیوال بازارونو پورې ورسوي
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین اگر یک خانم دست تیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه
د هرات ولایت اوسیدونکو او د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس سوچي له نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګري کوي د ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو وینجونو په بیلابلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي دا کار د ډیرای خزو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی زیاته کړه
حالت کې فعلاً خانوما بیکارن و خونه نشینن زعفران خیلی کار خوبیه
په دست یاد که چه از خزی پا کرونو نستی دی ده زعفران و کار ورطه دیر خدهی دی برخه که ورطه ده کار زمینه داره بریگی مکسا کل ده زعفران و ده فصل پر محل پا دو میاشتو که تر یو زرو دریس و شپک دیش خزینه کار که اون که لرلی او ده کال نور وقت که تر ولز ده مینارینه و خزینه کارگرانی و بزگرانی لرو خودی ورزو که هر ورز تر دول سو خزی
د زعفران نه ته پروسس کوي دا وایي ډیرې دا خزي چې ورسره کار کوي د خپل کورنۍ او نفقه ګټونکو او سرپرستان دي ملي هوایي د زعفرانو برخه کې ځان او نور خزو ته د پراخ کاري زمینی برابرولو لامل په 1400 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکی لقب هم ترلاسه کړای دی د هرات ولایت په اوسیدونکو نسیمه ابراهیمی هم چې لنګدې څلورو کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګری په برخه کې کار کوي ازادي رادیو سره خبرو کوي وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر اویا زیاتې خزی او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 خزی چې ډیرای کلیوالي دي کار کوي خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر است مسؤلی است که یعنی واقعا ارزش زیاده داره که کار باشه به خاطر از شوه من تا کار در قسمت کاروبار مود محدودیت یا خیلی زیاد شده
ده زعفران نو که کارو برده او پا دی ارزی چه پنگوانه پکی وشی خوز مو که زو ده کار پر ورنده محدودیتون زیاد دی او ارز پا ارز دیری گی نندر تو نون تن دقوق تلگی گی اجازه نرا کول کی گی نرینه و خزینه پیریدون کی جلا کی گی رهنه و نندر تو نون تا هم نبلل کی گو بازار که اجازه نرا کول کی گی چه پلورنزی و دکانون جور کرو مګرتیا لرو چې لنکتې پیریدونکو سره وګورو وغږیږو ځکه د دې پر کیفیت لري څوک پاور نشي کولای
دا خزیر طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان خزو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګری برخه کې د پرې لګول سمې محدودیتونه لري کړي د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې خزو د ستونزو غوښتنه اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي ته نورو کلونو په پرتله سکل 1.5 زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي د دې ټولنې مرستيال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتي ازادي رادیو ته وویل
امسال کښت په سطح اولی قرار دره از نظر کیفیت چون کښت روش پیدا کړه
سکل تختونه د کیفیت په اړه خبره علي کچدي دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران خروزل کیږي لزعفرانو خصاته نه کوي نو کیفیت او وده یې ډیره حقیقي دا محل په ټول هیواد کې تر 200,000 ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي له دولت هم غوښتنه ده چې هدا خپل مرتدي د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپل پیسې ترلاسه کړی شو
ښاغلی رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار خزي کوي چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې خلاصته راوړنې هم لري د افغانستان د زعفران کارانو ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال د ټول افغانستانه 15 ډیر ستنه زعفران راټول سوي وو او سکل اټکل کیږي چې له 45 تر 50 ټنو راټول سي. دغه ټولنه وايي د محل په هیوا دننه د 1 کیلو زعفرانو بیا 95000 افغانۍ او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده. خو په خبره له هیوا د بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي. خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بستهبندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازان نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند لپاره لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیر کال په مرغوم میاشت کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکړي او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیه د برابرولو یوه لاره ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هله او احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ چې د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړ. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو او خوږ زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغانې زړوري پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه تاسو لوست پیل کړم له تاسو ټول خوږ او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو دغه درسي مواد د لارې تاسو وکولې سي خپل لوست په اسانه او ډیره ښه طریقه سره زده کړي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولای سوای خپل مینه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ثابت کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک و او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتوره توره وه. نموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره و، بلکې د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح لدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح لدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بلوچي همیرا ملکیار په خپل په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان په سیمه و چې په هغې سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې په خپل عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و چې کله د 2 کلنۍ په وخت کې پلار د یو حمله پترس کی یعنی د یو عملیاتو پترس کی و وجل سو هغه وخت کی پر هغه ځای باندې حمله سو او د دی پلار عبد الاحد ملکیار په هغه حمله کی لمنځ څخه ولاړی او و وجل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه، د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زدکړی او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زکونکو د همیرا ملکیار سلجوکی د زدکړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زدکړی کړی دی او څنګه وکولای شوی په خپل زدکړ کې پرمختګ وکړي. همیرا لوړکتوب څخه د خپل مور تر تربیت لاندې و چې د عربي او فارسی ژبو قواعد او اشعار یې زدکړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي فارسی ژبو قواعد او اشعار ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسی علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډیره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وترو پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وترو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمیرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت وو کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګنې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او شیګنې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي و، نو د دې د خیر شیګنې د کارونو له عمل څخه دي ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دي ترلاسه کړ په مصر کې. په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې. همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دغه دې معنی ورکړي چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمات کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یو وقف کړي وو. خپل ټول ژوند یې دغه کارو ته وقف کړي وو. یعنی د هیڅ کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغه لمړی نه د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړو. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی خپل ځان لپاره د صالحین او په شهیدانو په حاضرۍ کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی وو. یعنی کله چې دا مرس ولا د مرګ څخه ورسته دغه صالحین او شهیدانو په حاضرۍ کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوه او هلته خاور تواس پرسپ. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړ نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالت کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر مړه تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدل، کوم چې پلار هم په خپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلاری په خپل په پوسټ کې کار سره ترسوي. یعنی باسواده شخصیت وو پلاری او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلاری په دوه کلنۍ کې د چې کله دوه کلنه وه د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته فارسی، عربي او د قران کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه او د دې لپاره څخه دی وکول سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښ مرمن له جملو څخه وشمیرل سي او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل او په مصر کې د خیر د شګونو د کارونو په سرته رسول سره د مصر هیواد له خوا څخه دی ته د کمال میډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره کوم میډال او هغه میډال هم دی ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنوز د کوونکو هله د چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه د کړو او سیږي په یو څه باندې پوسی وي چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړو، څنګه وکولای شي خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي شو په خپل د ملي شورا سناتوره هم و. نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شو چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي. او بالاخره هره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شوله او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و، لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه ځکهونکو پیدا کوي او په خپل کتابچو کې بنوښته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول اولی؟ تاسو به دغه کوم میډال چې د مستحق شوی ده هغه به واځي کوي او وروسته ته هغه څخه به لامل وایس چې ولي او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کوم هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږي. نور نو درنو ځکون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه، وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکاله او احترامات به قبول کی قدرمن او درنو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرفاس فهم دلن ورزی درس موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول درنا او ګللی زكون کی برتر او خجور او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتن می خو جو ګللی زكون کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن ورزی لوستم افغان مشهور مرمن او اړوند دین او افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغه د شون په حق به بشپړ معلومات تر لاسه کو لکه سرنګ چې پتیر لوست کی مرابطه سو د مرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ول بستل چې مرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي افغاني زړوري قهرمانې اتلې مرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ یوزل به هم یادونه کوم درنو زكون کوم چې لدین چې تاسو لوست په کوم تاسو ټول درنو زكون کو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځنو سره وخت او مهم کلمات خپل ځنو سره نوټ کړئ نو راځو درنو زكون کو واست خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما اسمتي ورداګ ده ولول چې ماسما اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکولای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ماسومه اسمتي ورداګ زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه اسمتي ورداګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زیږیدلې بلوچی ماسومه اسمتي ورداګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې عبدالخالق خان وو د ماسومه اسمتي ورداګ د ذکر په حق له لوچی ماسومه اسمتي ورداګ څومره ذکر کړی دی او تر کومه حده پر یې خپل ذکر ته دوام ورکړی وو او سړول یو شخصیت یې خپل ځان څخه جوړ کړی وو لمړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي یعنی ماسومه اسمتي ورداګ خپل لمړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي ورداګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنزي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی لوړی زده کړې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری کړې ده یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کیږي یعنی خپل ماستری په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي ورداګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسول دي په 1928 کال کې افغانستان ته راستنیدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه یعنی ماسومه اسمتي ورداګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خاصه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیری او د انجنیر روزل مجلې مدیری په توګه یې خدمت کړې دي یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدله په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د میرمن معصومه اسمتی قانون جوړونه او سیاست بلو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو، یعنی په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمی دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خوده په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1925 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمی دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1928 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شي د مشورتي غړی و، بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالي دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري هم کول، یعنی د شوزو د مشره د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د شوزو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د شوزو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و او همچنان د هغه څنګه د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو ځکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د حقې میراث او تاثیرات بلوچی، کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاته سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د شوزو د حکومت او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردګ د شوزو د حکومت او د هغوی د لستراوینې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغان میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغه خسي د افغان شوزو لپاره د یو بیلګې په توګه تل پاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان شوزو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تل پاتې خدمتونه سرته رسول دي او وس هم د هغه خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او سینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کانفرنسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپل سیرونکو او سینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کانفرنسونو کې اشتراک کړی دی او په هغه کې خپل ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د شوزو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دي تور کول سوو د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ور کول سوو او په هند کې د شوزو د ملي کمیسیون جایزه هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو وس هم د لوست اخرنی برخه تر ازو هلمند يم چې تر دې دم پرې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوان بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سجی چې میرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و سړول شخصیت وو کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی و واقعا هم یو وزړوره افغان اتله میرمن و او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي اوس هم په دې برخه کې ولو چې په ورستي کلونه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک شون صداول اوم د کورنی جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرشته او فرانسې ته ولاړ یعنی کله چې په افغانستان کې کورنی جګړې رامنځته شولې کورنی بهرانونه او کورنی شخړې به افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډیر زیات ستونزمن و ټول افغانانو په یو ډول تورتم او تیرو کې ژوند کوه نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور سوال تر څو افغانستان پریشتي او فرانسې ته مهاجرت وکړي نو په 1990 کال کې د افغانستان پریشدو ته مرمن معصومه اسمتی اړشمول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مرشوال یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې امرسپل او همالته خبرته وسپارل شو یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل نو هیله ده چې په یوسف او سی وی اس او یوسف موږ د کړی وي اوس هم د لوس په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې ستاسو ټول درنو زکون کې تمې درې ډېر ساده او آسان سوالونه چمتو کړی دي کوم چې دغه دروس سوالونه ته تاسو ټول درنه زکون کې به ځواب پایس او وروسته د هغه څخه به په خپل کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لمړی سوال چي دي معصومه اسمتی وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و تاسو ټول به درنو زکون کو نن ورځې لوست خپل ځانو سره ګوري او ورسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی وردګ د خپل زده کړو لپاره کوم هیواته تللې و او کوم ډول زده کړې تر لاسه کړې دي نو موري په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده او هم چې نن دویم سوال چې تاسو د ټول درنو زکون کو ده د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله هم چې نن دریم سوال پر لور باندې راځو هغه د خپل فعالیتونو لپاره کومي نړیوالي جایزې ترلاسه کړې یعنی معصومه اسمتی وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړې دي په خپل فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړې دي د هغو جایزو نمونه خپل کتابچو کې در سره ولیکي نور نو درنو زکون کو دا استاد د نن ورځې درس هله من د يم چې په یو سبني پوسي او سيږي د نن ورځې د لوس پای دی تر بل داسې درس پرې چې تاسو درنو زکون کو په درانه چوپړ کې حاضرې رم د الله په مان شو وخت
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي 00422311
me شب یما داستا یما گل یما